افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سو چې 219 پروګرامونه یې په دویم نیمایي کې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق نن پنځشنبه ده، د زمري 1/3 د اگست 8 پایل په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون چهار شنبه پر خپل اکسپانه لیکلي چې دغه روغتون سره یو اشاریه وټنه تیبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي له کبله د اندېښنې وړ بللی وو. د دغه سازمان په وینا په 2023 لدی کال کې په افغانستان کې شاوخوا 428 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له کبله تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان سته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بېلابېل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو له کبله ځپل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورسک کې ملکی سیمې په راکټونو ویشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبرې کولې وویل دغه بریدونه پارون کړي. د کورسک سیمې سرپرست والی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل سوي. اخوا روس پلوه رسنیو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څو کلي د روسیې په خاوره کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو غبرګون نه دی ښولی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانی په یو بیان کې ویلي ایمانویل ماکرون د چهارشنبه په ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. دا ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوه چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به یې اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلی ځوانان وژل سی وو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بې ثباتۍ د عواملو له ملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د الوباما ایالت په یو پوځي اډه کې پرون ماپښین د یوې څرخېل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او بل تن ټپي سو. د پوځ یوه چارواکي جان کاولي ویلي په فورت نوو سل پوځي اډه کې دغه ای ایچ څلور شپېته ډوله اپاچی څرخېل وتکه د ورځنۍ تمرینی الوتنې پر مهال نسکوره سوې ده. په پیښه کې د الوتنې یو لارښود مړ سوی دی. په الوتکې کې دوه کسان، یو لارښود او یو زده کوونکی حاضر وو چې د زده کوونکي ټپونه برسیرن شول سوي دي. د تونس ولسمشر قیس سعید د دغه هیواد صدر اعظم احمد الحشانی پرون له نورو توضیحاتو ورکولو پرته له دندې لیرې کړ. د تونس د ولسمشری دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د هاشانی پر ځای د ټولنیزو چارو وزیر کامل مداوري ټاکل سوی دی. احمد الحشانی د 2023 لدی کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د نجله بودن پر ځای د تونس صدر اعظم ټاکل سوی وو. میرمن نجله هم له وضاحت ورکولو پرته له دندې لیرې کړی سوی وه. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړي. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خفګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بے وفاوی. بیا هم دې خبرونه تشرغ لست ورزود راپورونو برخه ته. د دوو افغانانو په شمول لشتل لږه نه وشت کسان په ایران کې اعدام سوی دي. لدې سره په ایران کې د سشکل لپایله د اعدام سویو افغانانو شمیر اوشتو ته ورسید. اخوا د ایرانی پولیسو لخوا د یوه 15 کلن تنکی افغان ځوان د شکنجه ویډیو نیوکې پارولې دي. نور جزئیات له سپیو لاستانیک زیناوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبې په ورځ د کراچ په قزلسار زندان کې شپږ کسان اعدام شوي چې دوه افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثره دا خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپله ایکس پاڼه لیکلي که نړیواله ټولنه سمدستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سکل په لومړی وو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 200 ته رسیدلی. یوې افغانې میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هره ورځ یو یو اعداموي. کنو ښارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هره ورځ موږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تیریږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو چې اعدام یې نه کړي.
په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ان ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډېرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګونډک دي او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. دې پیښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولي او د ایراني پولیسو دا کار یې غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کیږي.
حبیب رحمان زواک یم، دا مهال په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی. ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپی وهل کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپی ودرول شي.
ایراني چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجې او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو له یوه خصوصي انسټیټیوټ څخه لسګونه ښځې او ځوانان فارغ شول. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د کاري فرصتونو له کمېدو وروسته ډېری ځوانانو او ښځو د روغتیایي زده کړو په ګډون د کسبونو حاصلولو ته مخه کړې ده. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د نیمه لوړو زده کړو د څلورو څانګو لابراتوار، فارمسي، قابلګي له 2 کلنو او د نرسنګ له 3 کلنې دورې څخه شاوخوا 140 تنه ښځې او ځوانان فارغ شول. په اوس وخت کې چې د بیکارۍ کچه لوړه ده، ډېریو د 12 ټولګیو فارغو افغان نجونو او ځوانانو چې پخوا یې حتی ځینو په ټولنیزو علومو کې پوهنتونونه هم لوستي ول، د روغتیا په برخه کې مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري مشال راډیو ته ویل
دوی د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې او همداشان په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې عملی زده کړې هم کړې دي، چې د لای هم مونږ نن په ډېر ویار سره ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کوو. باور یم چې دوی به د دې مظلومې ملت او مظلومې ټولنې د درد دوا جوړ شي.
روغتیایي زده کړو ته د ځوانانو د ډېرې لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې په خصوصي او دولتي سکتورونو کې کاري فرصتونه یو څه ښه دي، خو د دې برخه د جذب ظرفیتونه هم د ځوانانو تر تمیل لږ دي. د نرسنګ څانګې فارغ نورجان او د فارمسۍ څانګې فارغ عزیز الله زلان وایي
بعضې محصلین چې دي د کورنۍ ستونزې لري، په میر ورغوړه ده، دوی ځانونه رسولي دي په نرسنګ په برخه کې، طبي برخو کې، او دوی دومره بودیجه نه لري چې مخکې پرمختګ وکړي. موږ غوښتنې دولت څخه دا ده چې دوی ته باید کاري زمینې زر تر زره برابرې کړي.
نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید زموږ ټولو محصلینو ته، زموږ فارغ محصلینو ته د کار زمینه برابر کړي، د کار زمینه مساعده کړي، ځکه هر ځوان هر محصل چې کله فارغیږي د دوی دا خواهش وی دا تمه وی چې دوی باید یو ښه آینده ولري او ښه وظیفه ولري.
سره له دې چې په اوس وخت کې په نړۍ کې طبي علوم او درملنه همدارنګه طبي ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، خو په خوست او هیواد کې د دې پرمختګ اغیزې ډېرې ورو دي. د انسټیټیوټ یو بل تن فارغ سید اکبر سالار وایي
د طبي وسایلو نشتون په انسټیټیوټ کې یو عمده لامل ده چې د ډاکټرانو یا فارغ محصلینو لپاره د ناپوهۍ وسیله ګرځي، ځکه چې هغوی داسې طبي وسایل نه لري چې هغوی ورسره آشنا شي. که سبا چیرې یو ټولنې ته وړاندې کېږي، یو خدمت وړاندې کېږي، هلته ځینې داسې وسایل دي چې د هغوی په استعمال باندې موږ نه پوهېږو.
یاد دي وي په خوست کې د غزنفر د روغتیایي زده کړو سربیره چې په دولتي چوکاټ کې فعالیت لري، النور حکیم تڼیوال، قادری سلام او عبدالی د نیمل وړو زده کړو روغتیایي انسټیټیوټونه هم په فعالیت بوخت دي چې دا مهال لسګونه ځوان خزینه او نارینه محصلان پکې په روغتیایي زده کړو بوخت دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ځینی سوداګر او لری چلونکي غشتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ را تګ لپاره د لنمحاله اسنادو په جوړولو کې دوی ته مهلت ورکړل سي. لیوی اونی زیات مده کیږي چې پاکستان پر تورخم دروازه د تیرېدو را تیرېدو لپاره د لنمحاله اسنادو یا ټی ای ډی لرل جبري کړی دي. تفصیل له خیبر د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې و سوداګر ایمل خان شینواری مشال او ریډیو ته ویل چې په کار ده د ټی ای ډی په نوم اسنادو جوړولو لپاره ډرورانو ته نور مهلت هم ورکړل شي او د دې اسنادو جوړولو یو دفتر د ورته په تورخم کې هم خلاص کړل شي.
ټریډ ډاکومنټ په وجه باندې زمونږ تاجران ته، مونږ ټرانسپورټران ته، زمونږ کسٹم کلیننګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي. بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي، ډېر زیات تکلیفونه دي. دوی لپاره نه اوبه شته، نه څه سهولت شته. د پاکستان او افغانستان د په بارډر باندې د ټریډ ډاکومنټس لپاره دفتر کولاو کا چې کوم ګاړی ان اوټ کږي، ټوکن د ورکې کږي او ټوکن نه بعد په درې ورځو کې دننه دننه سرټیفیکیټ کولا ورکوي. ټریډ کاغذات چې میلاو نشي په درې ورځو کې، نه په هغه ټوکن په ذریعه باندې تګ راتګ اجازه ورکوي او پورې څو پورې ورته دا سرټیفیکیټ ایشو شوی نه. څلورمه خبره دا چې پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته د ویزا او د پاسپورټ چې چا سره کوم ډرایور سره ویزا پاسپورټ دی په کار چې پاغ
ایمل خان شینواری تور پور ریکارډ چې دوړ خو تا د ټی ای ډی په نوم اسناد لپاره یوازې $100 فیس اخوده شوی، خو اوس د جنټانو په ذریعہ ترې لدین زیات ډالر اخیستل کیږي.
چې کوم د پاکستان او د افغانستان د کنسولیټ چې کوم د ټیټ کاغذ جوړ او ډالر فیس ته $100 او په دې کې داسې خلک راوتري چې تر پټ راوتري چې دین $500 اخیست $100 لري په کار د آنلاین جمشي چې د تر پټ ټیم کې ختم شي.
یو بل سوداګر ګلاب دین وای چې د اسناد لازم کې دول وجه ایکسپورت باندې هم اثر پرې وتلی او هغه سوداګر او ترانسپورټران سره ډیر متاثر شوی چې پاکستانی مصنوعات به افغانستان ته وړل.
خو دا څه چې د مخنه پاکستان کوم ایکسپورت ګاډي چې هغه سربټي ایډی فارم خامہ خو شغه نوی هغه ګاډي نه بریږي او په نور کاروبار باندې خو غټ اثر لیدل دی. تجاران او ترانسپورټران
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو تل د ډرورانو لخوا په دوی د روپو اخیستو تورونه رد کړي. د پاکستان حکومت لخوا د اګست لومړۍ نیټې راسي په تورخم باندې ډرورانو لپاره د ټی ای ډی یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم اسناد لازمي شوي. کسټم چارواکي وایي چې دې ډرورانو ته حکومت د جولای 1 نیټه مهلت ورکړی و چې دا اسناد پکې جوړ کړي، خو اوس هم پکې په سلګونه ډرورانو لا هم نه دی جوړ کړي، نو دا ځکه رایسار کړي. د تورخم کسټم اپرایزمنټ څنګه یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې کوم ډرورانو سره ټی ای ډی په نوم اسناد شته او یا هم پاسپورټ او ویزه لري هغوی په تورخم باندې تګ راتګ کړی شي او چای مخه نه ده نیولې. په تورخم کې د امیګریشن چارواکو ویلي چې هلته د پیاده کسانو په تګ راتګ هم څه بندیز نشته او ایمرجنسي افغان ناروغانو ته تورخم ته په رارسیدو سره د پاکستان ویزا ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او اوسم د نړۍ یوه توده